ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې لا زدي رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجله ته مو ز محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون که څه هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د ښه والي خبره کوي، خو وایي چې د نوملیکنې روان بهیر ورته د قناعت وړ نه دی. دا شن په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په افغانستان کې له سترو اقتصادي پروژو څخه د هند او چین ګډ ملاتړ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ګټه ده. دا او یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات وروسته راځي. اوس پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندوز امنیه قمندانې وایي د دې ولایت د قلعه زال ولسوالۍ د اختیپې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې او په سیمه کې اوس تصفیوي عملیات روان دي. په سوات کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ په لویه غونډه کې زرګونو کسانو ګډون کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته په خپل لومړني سفر کې پر ایران سخت انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. د کندوز امنیه قمندان وایي د دې ولایت د قلعه زال ولسوالۍ د اختیپې د سیمې له مرکز څخه وسلوال طالبان په شاته مولي او اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. عبدالحمید حمیدي دغه څرګندونې نن وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د طالبانو لخوا د اختیپې د مرکز د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي وو. ښاغلي حمیدي د سیمې د وضعیت په اړه وویل:
فعلا د مو اطراف بازار تصفیه او تلاشي جریان داره که خدا بخواه به صورت مکمل اختیپه قرارجاتی که مربوط به اوس دو ساعتی که دشمن در محلات مسکونی سنگر گرفته موضع گرفته که از اوی اونا را به سلا بقیه برانند.
تروسه چارواکو د اختی پیپر ولسوالۍ د برید او په سیمه کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې دواړو لورو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي په دو جلا چاودنو کې د یوې ښځې او دو ماشومانو د وژل کېدو او له لسو زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د سره رود په ولسوالۍ کې یوه ښځه او دو ماشومان هغه مهال ووژل شول چې پر ماشومانو د راکټ یوه ناچاودې مرمۍ وچاودله. په دې پیښه کې د خوګیاڼي په وینا دغه راز د دوو نجونو په ګډون اته ماشومان ټپیان شوي دي. ښاغلي خوګیاڼي دغه راز وویل چې په یوه بله چاودنه کې نن غرمه مهال د جلال آباد څلورمې ناحیې په شپاړسمې فامیلي کې چې وشوه د یوې ماشومې په ګډون شپږ تنه ټپیان شول. دغه چاودنه د یوه جومات تر څنګ د رایې ورکوونکو د نوملیکنې مرکز ته نږدې شوې ده. د 209 شاهین قلو اردو چارواکي وایي د بلخ په چاربولک ولسوالۍ د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې 15 د دولت ضد وسلوال مخالفین وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان دي. د دې قلو اردو ویان حنیف رضایي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د ولید 15 په نوم د عملیاتو په جریان کې د افغان امنیتي ځواکونو په غوښتنه تیره شپه شوې ده. د هرات چارواکي د نامعلومو کسانو لخوا د یوې کورنۍ د اووه تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د دې ولایت په کوشک کوهنه ولسوالۍ کې شوې او نامعلومو کسانو اووه تنه چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي وژلې دي. هغه وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه پیښه د کورنیو اختلافاتو له امله رامنځته شوې ده. او د یو بل خبر له مخې په هرات کې یوه ناپېژندل شوي خطاط له 40 کلونو وروسته خپل آثار نندارې ته وړاندې کړل. له هراته د ازادي راډیو خبریال وایي 6 کلن عبدالرشید حمیدي د خطاطۍ د مختلفو ډولونو 45 هنري آثار په دغه نندارتون کې ایښي دي. ښاغلي حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې دا یې د خطاطۍ د 40 کلونو نتیجه ده.
کوفیه هست، نسخه هست، سلسه هست، کوفیه هم مختلف و نو نستعلیق هم شده.
ښاغلي حمیدي چې د هرات په یو جومات کې ملا دی او خلک یې د دیني عالم په توګه پیژني وایي خطاطي له خپل پلار زده کړې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د راپورونو له مخې نن په سوات کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ په لویه غونډه کې زرګونو کسانو ګډون کړی دی. دغې غونډې ته د سوات له بېلابېلو برخو د خیبر پښتونخوا، ایالت قبایلي سیمو او د بلوچستان له پښتون میشته سیمو څخه زرګونو کسان ورغلي دي. د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال وایي دغې غونډې ته سلګونو ښځې چې د خپلو ورکو شوو عزیزانو انځورونه ورسره دي ورغلي او د منظور پښتین په مشرۍ له دې غورزنګ غواړي چې د هغوی په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. له دې مخکې دغه غورزنګ د پاکستان نور سیمو کې هم ورته پراخې اعتراضي غونډې جوړې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنی ختیځ ته د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپل لومړني سفر کې پر ایران سخت انتقاد وکړ. نوموړی به په دې سفر کې په سیمه کې د امریکا متحدانو ته د ایران له اټومي موافقې د ولسمشر ډونالد ترامپ د وتلو د ګواښ په اړه معلومات ورکړي. پومپیو په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره خبرې وکړي او ټاکل شوې نن د ورځې په وروستیو کې تل ابیب او له هغې وروسته اردن ته ولاړ شي. پومپیو له خپل ساری الجوبیر سره په کتنه کې وویل ایران په سیمه کې د نیابتي ملیشو او ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. دا هیواد په یمن کې د حوثي یاغیانو د وسلو اصلي تمویلوونکی دی او هم د سایبری حملو کمپاین مخته وړي. د سوریه په وزوی د عراق پولیسو نږدې د فرات سین په لویدیس کې یو شمیر کلي له کورد ملیشو چې امریکا یې ملاتړ کوي نیولې دي. د سوریه دولتي تلویزیون نن وویل دا کلي په هغو سیمو کې دي چې د وای پی جی په نوم د کوردانو د خلکو د ساتنو ډلو په دیر ارزور کې د اسلامي دولت ډلې څخه د عملیاتو په ترڅ کې نیولې وي. د اسلامي دولت ډلې پر ضد عملیاتو کې د سوریه پوځ له دغو ملیشو سره چې د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف یوه برخه دي ډیر ځلې نښتې نه دي کړي او ځان یې د هغوی تر کنټرول لاندې د فرات د سین له تیز سیمو لری ساتلای دی. او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان خپل پلویان غوښتي چې د پلازمینې ریوان واټونه بند وساتي او د مې په لومړۍ نیټه د پارلمان لخوا د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایګیری مخکې په اعتراضي لارون کې ګډون وکړي. پاشینیان چې د صدارت پوست لپاره یوازنی مناسب کاندید بلل کېږي نن یکشنبه وویل که څه هم په هیواد کې سیاسي وضعیت بدل شوی او په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه شوي خو بیا هم دې ته اړتیا ده چې له تاوتریخوالي پرته د مدني نافرمانۍ په بڼه سوله ییز لارینونه او د لارو بندول دوام عمومي. پاشینیان وویل موږ د یو ډیر مهم لارون انتظار کوو او باید خپله کلکه اراده وښیو چې موږ نه ماتېدونکي یو. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې روان بهیر د قناعت وړ نه بولي.
تر اوسه پورې ګټه ډېر زیات قابل د قناعت نه ده، ولې ډېره ښه شوې ده د زبر او وروسته وخت وروسته اوس ډېره ښه شوې ده.
د انتخاباتو کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی و بلخوا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون موجوده ظرفیت ته په کتو په خپلواک سره د راتلونکو ټاکنو تر سره کېدل ستونزمن ګڼي.
امنیتي وضعیت هم کوم شکل ده، خپل تخنیکي لحاظ نه د اوسنۍ بهیر چې روان ده ممکنه کنده موږ به وتوانیږو چې و 8 میلیونه کسان او وګړي چې هغه وجود شوی دي په پروسې کې د نوملاس جوړ.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي په افغانستان کې له سترو اقتصادي پروژو څخه د هند او چین ګډ ملاتړ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ګټه ده.
د چین او د هند لخوا افغانستان ته د تطبیقې دا د افغانستان د ګټو لپاره هم ده او د منطقې امنیت او د ګټو لپاره ډېر مهمه او اغېزمن ده.
د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندی او داشن په یو بل راپور کې اوري چې وسلوالو طالبانو د الخندق په نوم پیل شو عملیاتو کې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په نږدې لس ولسوالیو حمله کړې دي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران د راکټي او اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره منځنی ختیځ ته تللی دی. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. تاسو له ازادي رادیو څخه مخمنې خبري مجله اوریده. هم د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه د قناعت وړ نه ده، خو د لومړۍ ورځو په پرتله د خلکو ونډه پکې زیاته شوې ده. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې کمیسیون د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترڅنګ د جمهوري ریاست انتخاباتو ته هم بشپړ چمتووالی لري. نور حال د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي وسمهال هر ورځ له شپېتو تر 15,000 پورې کسان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کوي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله شمی که څه هم دا مني چې تر دې دمه د نوملیکنې پروسه د قناعت وړ نه ده، خو وایي په راتلونکو ورځو کې به دا پروسه لا پسې ګړندۍ شي. ښاغلي هاشمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه له شپږ لکو نه زیاتو کسانو نوملیکنه کړې.
تر اوسه پورې ګرچې ډېر زیات قابل قناعت نه ده، ولی ډیره خوشوي ده د زبر اول روزته وخت ورځ اوس ډیره خوشوي ده چې په دې باندې په دې خاطر چې غره سو دي اول روز کې دا د ارقام ډیر کم خلکو راځي کوله ول د اخر روز کې اوس من د ورځې نه شپې ته تر 15000 نفر پورې ثبتنام کو.
خغلی هاشمی د غشان ویل چې کمیسون په خپل وخت د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره چمتووالی لري او هیڅ ډول ستونزه نشته. نو موړی وی د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره سر له اوسه کار پیل شوی او د بودیجې په اړه هم اندېښنه نشته. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات روان کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. که څه هم د انتخابات خپلواک کمیسون د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه نه دی اعلان کړی، خو تیر ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې وی غونډې ته ویل چې د جمهوری ریاست انتخابات باید د 1400 کال د جوزا له میاشتې مخکې ترسره شي. د انتخابات خپلواک کمیسون په داسې حال کې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي چې د یو شمېر کارپوهانو په وینا ناامنی او پر دغې پروسې د خلکو بې باوري له لویو ننګونو ګڼل کیږي. د انتخاباتي چارو کارپوه ګل احمد کمین وایي حکومت باید د خبرو وراخوا د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره مناسب چاپیریال هم برابر کړي.
لپاره شرایط ډیر مهم دي چې هغه تبیره چې امنیت دی، اقتصاد دی، عامه پوهاوی دی، د بهرنیو د حکومت د بهرنیو ملګرو صادقانه حمایه ده او کلک نظارت دی. که په دغه عرصو کې حکومت او د حکومت د بهرني ملګري دقت وکړي، زه فکر کوم چې انتخابات مو
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد بیا درې ورکوونکو په مرکزونو وروستي بریدونو ته په اشاره سره وی په افغانستان کې د انتخاباتو ترسره کیدل د حکومت لپاره لوی ازموندې. د خغلی مجاهد په خبره د حکومت لښمنو سره سره لا هم لیدل کیږي چې د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې چې یو ملي پروسه ده د امنیت په برخه کې ستونزې شته او د داسې وضعیت دوام له شک پرته چې پر روانو انتخاباتو خپل منفي اغیز لرلی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
به هم پام دې موضوع تم کېګو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون موجوده ظرفیت ته په کتو په کومه موده کې د دوه مهمو انتخاباتو ترسره کېدل ستونزمن دي. زما همکار محمد حدیث پردیس په همدې موضوع د دغه بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې ده.
ولسمشر پرون کوم څرګندونې چې کړې دي چې وروستۍ ټاکنې به هم خپل وخت ترسره شي، طبیعتا چې هغه یو سیاسي مسؤلیت په غاړه لري چې د هېواد ولسمشر په توګه باندې باید هغه اساسي قانون کوم حکم چې کوي هغه باید تطبیق پلی کړي او په عین حال کې خپل هغه سیاسي مسؤلیت ترسره کړي. ولې تخنیکي لحاظ نه کله چې په داسې یو هېواد کې او ټولنه کې لکه افغانستان باندې چې هلته موږ تاسې له هیڅ اړخ ثبات نه لرو، امنیتي وضعیت هم په کوم شکل ده، خپله تخنیکي له اړخ نه دغه اوسنی کوم بهیر چې روان ده نو لیکنه بهیر هغه په کوم شکل به ترسره شي، آیا واقعا به موږ به وتوانېږو چې و 8 میلیونه کسان او وګړي چې هغه وجود شوی دي په دغه پروسې کې نو لیکنه وکړي او دغه نوملار جوړ کړو؟ په همدغه لحاظ د پارلماني ټاکنې چې ترسره کیږي، آیا کمیسیون وتوانېږي چې هغه کاندیدان چې قانع نه دي او معترض دي او بالاخره له پایل نه ناخوښي ښيي هغوی مستدل او په ډېر عادلانه بهیر کې هغوی قانع کړي؟
تاسو ویل چې موږ داسې یو حالت سره مخامخ یو چې په هره برخه کې بې ثباتي شته، اما یو مسله دا مطرح کیږي که چېرته دغه انتخابات نه ترسره کیږي دغه موجوده ستونزې دا به نور هم پسې زیاتې شي.
وګورئ، ستونزې موږ په دوه حالتو کې لرو. که موږ د ستونزې په موجودیت کې بیا هم بیل ده چې هغه زده کړو ته پاملرنه وکړو او هغه کوم هغه ټاکنیز هغه سایکل چې ده چې له ټاکنو وروسته موږ یو پړاو ته ضرورت لرو تر څو هغه اړین اصلاحات په میکانیزمونه کې باید رامنځته کړو. له تخنیکي اړخ نه ولسمشر ته هغه پوره معلومات کې مثلا لپاره نه ورکول کېږي چې هغه قانع کړي چې سیاسي ژمنه دی ولسمشر په ځای باندې، ولې تخنیکي اړخ نه دغه کار ډېر ممکن نه برېښي چې موږ په درې میاشتو کې بیا وتوانېږو چې ټول هغه چمتووالی ترسره کړو، بالاخره بیا لاړ شو په یو ښه جوړښت کې هغه ټاکنې ترسره کړو. دا هم یاد ولرئ چې هر ټاکنې چې ترسره کېږي یا برخه د اعتراضونو به دا وایي چې کمشنران عزل شي، او زه مطمئنم چې دغه وضعیت په دغه اوسنیو کمشنرانو باندې بد تاثیر کوي او د یا به هم دغه اعتراضونه پورته کیږي چې هغه یو ساده خبره هم نه ده.
او رشید صاحب تاسو ویلی چې د انتخاباتو پر اړه باندې یعنی هغه تخنیکی ټول مسائل په هغه شکل چې لازم ده ولسمشر ته معلومات نه ورکول کی، کشر ته ولسمشر تاکید کوي او په خپل خبري ولاړ وي دغه انتخابات په همدغه زمان کې چې قانون کې واضح شوی دی تر سره کیدل غواړي، اما د ظرفیت نه موجودیت خبره مو وکړه، نو فکر کوي چې بیا به نتیجه څه وي؟ بل اخره څه کول پکار دی؟ حل لار ستاسو نظر څه ده؟
حل لار دا ده چې دغه اوس هم باید د کمیسیون له خوا نه او هغه مخادونه چې بحث کې تخنیکی او مدیریتي مسله په غاړه لري اوس مشه سربل خبري وکړي چې هغه خپل عملی طرحې ورته باید وړاندې شي. موږ نه څه کولی چې په یو شریف فضا کې تخنیک سره کوو یا په یو جنجال یا بحران کې تخنیک سره کوو. هغه له سره شریک شي او اوس مشه د هغه ترسګو پر یو سیاسي ما باید ولري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
له انتخاباتو وروسته اقتصادي موضوع. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي په افغانستان کې له سترو اقتصادي پروژو څخه د هند او چین ګډ ملاتړ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ګټه ده. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندي د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده د سیمې د دغو هیوادونو پروژې د افغانستان د لومړیتوبونو له مخې جوړې شي. نور حال د یوسف خان زدران په دغه راپور کې.
ورسته لاغه چې نوې ډیلی او بیجنګ په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژې په ترسره کېدو هوکړه ته ورسیدل، افغان لوري ته مخې چې دا پروژې به د افغانستان د لومړیتوبونو په پام سره جوړې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندي د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دوی په افغانستان کې د چین او هندستان د ګډو سترو اقتصادي پروژو هرکلی کوي او دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو سیمې په ګټه دي.
دی پروژه چې په افغانستان کې عملی کیږي د افغانستان د لمرټوبونو مد نظر نیول او د افغانستان د حکومت په پیشنهاد سره چې د چین او د هند لخوا افغانستان ته د تطبیق کې دا د افغانستان د ګټ لپاره هم ده او د د منطقې امنیت او د ګټ لپاره ډیر مهم او اغیزمن ده. روان استقبال کوو.
د هند او چین رسنیو پرون شنبه د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د چین ولسمشر شی جنګ پینګ د درې ورځې غیر رسمي کتنې په پای کې خبر خپور کړ چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سترو ګډو اقتصادي پروژو پر پایل موافقه وکړه. د راپورونو لمخې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې د ګډو اقتصادي پروژو په مرسته خپلې پیکا شوی اړیکې بیا ورنګوي. افغان لوري تر اوسه د دغو سترو اقتصادي پروژو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي او نه هم چینی او هندي رسنیو د دواړو هیوادونو د مشرانو په حواله په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي دي. خو له دې وړاندې نوې ډیلی د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا سی پیک چې په وروستیو کې د افغانستان د ورزیاتو دوه راپورونه هم خپره شوي اندېښنه ښودلې وه. د دې ترڅنګ هندوستان د چین له یوې بلې سترې پروژې یوې لارې او یو کمربند نه چې د سیمې څو هیوادونه سره وصلوي هم د نه ملاتړ ویلي وو، خو تر اوسه روښانه نه ده چې چین او هندوستان په دغو پروژو چې افغانستان یوه برخه د موافقې ته رسېدلې او که په دغه هیواد کې د نورو سترو پروژو پر تطبیق یې موافقه کړې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان او سوداګر په دې باور دي چې په افغانستان کې د رقابت پر ځای د دغستورو اقتصادي هیوادونو ګډ کار به په بیلابیلو برخو کې ګڼو پرمختګونو ته زمینه برابرې کړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې یو غړي اعتبار خان زدران یې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د تاریخ په اوږدو کې د هند او د چین ترمنځ سیاسي کړکیچ موجود و. د داسې تړونونو او داسې تفاهمنامو یا داسې پروژې پلي کول په افغانستان کې دا درخیزا اړیکې تامینوي چې د افغانستان د اقتصاد پر ډیر اغیزمن تمامیدای شي. دا راز دا اړیکې چې کوم وخت کېږي دلته د چین د سوداګر د پرلته بل یو زمينه مسایدا کې د دوی په افغانستان کې سرمایه گذاري.
ل دې وړاندې په نوې ډیلی کې افغان سفیر شهدا محمد عبدالي هم تیر ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د هند او چین ګډ همکاري په ځانګړي ډول د امنیت او اقتصاد په برخه کې ډیره مهمه ګڼلې ده.
به هم په یو اقتصادي موضوع ریپورت لرو. په افغانستان کې د کار ملي کانفرنس د جوړېدو په درشل کې د یک شنبه پر ورځ په کابل کې یو دوه ورځې نندرتون جوړ شو. دغه نندرتون د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د ملګرو ملتونو د کار د نړیوالې ادارې IILO په مرسته جوړ شوی دی. نور حال د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان لاسی صنایع وچ او تازه میوه زمکنی حاصلات صنعتي تولیدات لبنیات او داس نور هغه حاصلات او تولیدات دي چې د یک شنبه پورز د کابل خار په بابر بڼ کې د افغان او بهرنیو مینوالو لپاره په یو دو ورځینی نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال لالودین آریوبی د جوړ شوي نندارتون د هدفونو په اړه وویل.
نن دوه مسائل دلته تاسو کولی شئ وګورئ. یو هغه خلک چې کارګر ته ضرورت لري هغوی کولی شي په خپلو شرایطو وړ خلک جذب کړي، او برعکس هغه خلک چې کار ته ضرورت لري هغه تاسو کولی شئ وګورئ، هغوی په خپله خوښه دلته راځي، ګرځي او د شرایطو سره محترم یو دالس مام اخیستی دی، هغوی خپل ځان ته کار پیدا کولی شي. نو دوه هدفه دي، د خصوصي سکتور د تولیداتو وده او د کسان چې د کار په لټه کې دي کار پیدا کول.
د افغانستان د حاصلاتو او صنعتي تولیداتو دغه نندارتون د کار او ټولنیزو چارو د وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د کار د نړیوالې ادارې په مرسته جوړ شوی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د کار ملي کانفرنس به سبا په رسمي ډول پرانستل شي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې ویان سیام الدین پسرلی وویل دغه نندارتون د هیواد د ګڼو ولایتونو د ځمکنیو حاصلاتو او صنعتي تولیداتو څلویښت غرفې لري. د وبل تولیدونکي غواړي چې خپل شرکتونه ته وړ کارګر او کاروباري ملګري جذب کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کار د نړیوالې ادارې رئیس منظور خالق وویل دوی له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د کارموندنې او د خصوصي سکتور د ودې په برخه کې له افغانستان سره منظمې مرستې کړي او دغو مرستو ته به ادامه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو نړیوالو مؤسسو د وروستیو راپورونو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 90% خلک د کار په لټه کې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې بیکاري یوه لویه ستونزه ګڼي، خو وایي د خلکو د بیکارۍ کچه 90% نه بلکې شاوخوا 22% ده. دغه وزارت وایي له بېلابېلو ممکنو قانوني لارو یې هسې تیزې کړي چې په هیواد کې د بیکارۍ کچه ټیټه کړي. د چارو پوهان د داشان نندارتونونو جوړول د کارموندنې د خصوصي سکتور د ودې او د افغاني تولیداتو د پیژندنې لپاره مهم ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالرحیم سعیدی آزادي راډیو ته وویل
نمایشگاه ها میتونه که کارگر، کارفرما، مولد، تاجر که با هم
دو بل دغه نندارتونونه کولی شي چې د کارگر، کارفرما، تولیدونکی او سوداګر ترمنځ اړیکې زیاتې کړي او یو تر بله د همکارۍ برخې چې موجودې دي څنګه یې جوړې کړي. دولت غواړي په دې برخه کې خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي
او فرصتهای کار جستجو وکړي.
خاغلی سیدی وایي د دې ترڅنګ حکومت باید افغاني تولیداتو ته له هېواده بهر نړیوال مارکیټونه ومومي. د کندهار د وچو میوو د کاندو فروټ د فابریکې یو مسؤول احمد فیصل آزادی راډیو ته وویل که حکومت د زیربناوو او پرمختللو ماشینونو په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي تولیدات به یې له دې هم زیات شي. افغان حکومت ویلي له خصوصي سکتور سره مرسته د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
د راپورن لمخې. نن په سوات کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ په لویه غونډه کې زرګونو کسانو ګډون کړی دی. دغې غونډې ته د سوات له بېلابېلو برخو د خیبر پښتونخوا ایالت، قبایلي سیمو او د بلوچستان له پښتون میشته سیمو څخه زرګونه کسان ورغلي دي. همدا شېبه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال نیاز احمد خان له سیمې راسره د ټلیفون په کرخه دی. نیاز احمد خان، ستړي مشې، په خیر راغلی. کېدای شي راته ووایې چې دغه غونډه نن څنګه ترسره شوه، څومره خلکو پکې ګډون کړی و؟
ډېر مننه. بالکل، بخانه څنګه چې اعلان شوی وه د پېښور په جلسه کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ به چې دی په سوات کې په یو کم دېرشم نېټه باندې یوه لویه جلسه کوي، نو نن هغه تادیه وشوه. جلسې ته چې دی نو د پاکستان دولت بلا چې دی نو خلک چې کوم ګډون کوي، ګډون کوونکي دي، هغې ته یې خنډان جوړ کړي وو، رکاوټونه جوړ کړي وو. ولې د هغې باوجود جلسه کې په زرګونو خلکو ګډون وکړو، دې کې چې دی نو زیاتره د سوات خلک وو، د سوات ولسوالۍ چې دلته کې په تېر وختونو کې اپریشنونه پیل شوي وو، دلته چې دین وسلوالو چې دین لوی ځانونه اړولي وو او بیا دا خلکو ځانونه شي وو هغه خلکو ډیر زیات ګډون وکړو د دې تر څنګ د سواد نه علاوه د شنګلې بونیر د باجوړ د مردان چارسدې او تر دې د ما چې د وزیرستان بازي کسان پکې راغلي وو او د کرټې څخه هم راغلي وو ا دې ته چې دین بلا مقامي او بیا راغلي میلمنو هغه ویناګانې وکړي او دې جلسه کې چې دین دا د بهادي خلک دا وایي چې دا د پزربونو خلک دي کیو دا یو تاریخي جلسه وو ډیر زیات خلک راغلو او دا خلکو چې دوی په دې امید راغلو چې بلې کې خطي هم شامل دي زنانه هم شامل دي چې دا یې سره لاسونه کې عکسونه او دا خلکو عکسونه چې هغه به درکو د 13 لس کالو اتو کالو نه کالو به درکو هغه هم وختنی کړی او په دغه بازي خزو هم وینا وکړه دې جلسې ته د دولت څخه دا وختنه وکړه چې زمونږ خپل خپلوان هغه په جیلونو کې دي ابندیوان دي یا نامعلوم خلکو بوتل دي هغه دی راولي هغه د عدالت ضروري هغه ته سزاګانې ورکړي یا هغه بي ګناه هغه پرې خو درشي خو د دې کې لوی وینا چې دا نو هغه منظور پښتون وکړه چې هغه د پی ټ ایم مشر دی هغه چې د نو په لوی او خدای وینا وکړه او هغه چې د نو بیا په دې کې هم د نیوکه وکړي په پاو پاکستاني پوز باندې د پاکستاني په چارواکو باندې چې دلته کې شاته هم ځان رسیدل دي سو کوم وجه کېږي مونږ دا غي غندنه کوو دوی ویل چې مونږ انصاف غواړو دلته د پاکستان دولت څخه دا غي د عین تر سوري لاندې د پښتنو د حقوقو لپاره مونږ پورته کړی دی او د دې خلک دا ثبوت دی چې سواد خلک مونږ په لښوی دي دا غي حقونه وهل شوی دي هغه ته انصاف نه ملويږي نو ځکه نن راغلي دي او په دغه احتجاجي ناشته کې د دوی سره غړون کوي جی
bale bale نیاز احمد خان کده شي دا هم ملته ول شوی وي چې بل غونډه به هم دوی کوي بل ناشته بچرته کوي دوی بل غونډه بچرته کوي
پین حال خو ایسا اعلان نه کړي البته منظور پښتون دا ویل ک عدالته کې هم دغه رنګې د دوی ملګری یا څوک چې هم د خپل حق لپاره واس پور تکوي نو دوی به باید بیا هم دلته سواد تر دي او بیا به دغه غونډه کې دغه جلسه به کوي دغه داسته به کوي احتجاج به کوي او دوی ویل چې مونږ دا اولنې نه دا بیا به هم راځو او د کلسو ته خلکو ته کم خلک چې ځپل شي دي هغه ته انصاف تر سودی ملو شي هغه پوری به زمونږ دا تحریک چې دا به دوام لري او دا به وړاندې شي جی
بله بله ډیره زیاته مننه کو ستاسینا نیاز احمد خان چې معلومات مو را سره شریک کړل ولکې چې په سواد کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ په لوی غونډه کې زورګونو کسانو نن ګډون کړو او هغه خپلې غوښتنې د پاکستان له حکومت سره شریک کړي او په قبلي سیمو کې دوی د ترهګرۍ پر وړاندې د پښتون زورونې د پای تر رسیدو غوښتنه دوی وکوله تاسو موږ له ازادي رادیو نه دوستانو اوري خبرونه ته دوام ورکو هله دا موږ سره ملتیا وکړي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
مننه چې زموږ سره یاست د افغانستان سیمایز مسولین د ولایتي او ملي شورا یو شمیرګړی وایي وسلوالو طالبانو د الخندق په نوم د پیل شو عملیاتو په وسیله د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په نږدې لس ولسوالیو حمله کړې دي د ولایتي شورا یو شمیرګړی دا کوي چې وسلوالو طالبانو د بدخشان د تشکان او فاریاب د المار ولسوالۍ یو شمیر سیمې د تخار په خواجهغار کې دوه پوستې او د کندوز د قلیزالې وسیمه نیولې ده نور حال په ډېره د اکرام الله اکرام راپور کې
د افغانستان د ملي شورا ولایتي شوراګانو یو شمیر غړي په حکومت انتقاد کوي وایي چې افغان امنیتي ورګانون نه دي توانیدلي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو مخاونتي د ملي شورا ولایتي شورا د غړو د معلوماتو لمخي ورسته تر هغه چې وسلوالو طالبانو یو ونی مخ کې د الخندق په نوم عملیات پیل کړل تر دې د مې د افغانستان په شمال کې لسو په ډیرو ولسوالیو حمله کړې دي په ولسی جرګه کې د فاریاب استاذي فتح الله قیصری د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې بل چراغ ګرزیوان او المار هغه ولسوالی دي چې طالبانو پر وسلواله حمله کړې دي د په خبره وسلواله طالبانو په دې حمله کې وکړې شول چې یو محلي قومندان ووجنې او د المار ولسوالی یو شمیر سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي
د فاریاب په ولایت کې په دې وروستیو کې د حملې د سره هاوس په سیمه وي اوس مهال وسوال طالبان په المار ولسوالی کې تحرکات لري او ولسوالی ته نږدې شوی دی
خو په شمال ختیځ ولایت کندوز کې بیا وسلوالو طالبانو په قلیزال او دشتیرچی ولسوالیو حمله پیل کړې دي د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي امیر الدین ولی د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل
دغه
د الخندق عملیات د پیلیدو سره سم طالبانو په دشتي ارچول سوالی کی د ملي اردو په یو پوسټه حمله وکړه چې لامل یې نږدې 12 د ملي اردو ستیر شهیدان شول. د دې وروسته د ډلې په خلایزال وسوري حمله وکړه چې د اختی پی بازار ته رسیدل.
دا په داسې حال کې د 15 ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د ویلامي په خبرولو سره د الخندق په نوم د پسرلنۍ عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د افغانستان دفاع وزارت د دغه اعلامیې له خپرېدو وروسته یاد عملیات نمایشي او تبلیغاتي وبلل. په همدې حال کې د تخار د امنیت قومندانې ویان خلیل اسیر د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ینګي قلا او شکمش کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي، خو په وینا یې د ډلې د خواجه غار ولسوالۍ دوه پوستې نیولې دي. خو په بلخ کې سیمه ییز چارواکي دا کوي چې د افغان ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې نږدې 100 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په چاربولک او چمتال ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم بول شوي او په نګدی ورځ کې به د یادو دوه ولسوالیو نګدی کلی له وسلوالو طالبانو پاک شي.
په پښتو ژبه د نن ورځې وروستۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. بل خبری مجله په دری ژبه زما همکار احمد حنایش وړاندې کوي. حنایش صاحب سلیم شي.
سلامت باشین آقای وصال، تشکر. شما هم خسته نباشین. بله شنونده عزیز، ساعت نزدیک 6:30 بعد از ظهر یا دیگر در افغانستان است.